द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم وایس اف امریکا ډی ریډیو ته بیا هم خراغلی نن جمعه د 2019 کال د سپتمبر 28مه د شه د تلمیا شیل پینځنه سره سمون خوري دا وخت په خبره کې سارت نیمه په کابل کې سارت او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځشنبه د ماخوستن یو لس نیمه بجې دي زه احمد فواد لامی د درې ساعته سارانه خبرونه په روسي خبری برخه کې ساسو کوربه يم لمړی هم سر ټکی د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وایي د واشنگټن او اسلام اباد ترمنځ تعلقات په خکې دودي بل پلو تمه ده چې عمران خان د نیویارک پر وخت د جمعې په ورځ او د پاکستان پر وخت د جمعې په ماښام د ملګرو ملتونو سرمشریزې غونډې ته وینا وکړي او د کشمیر پر مسالې زور واچوي په افغانستان کې سبا صدارتي انتخابات ترسره کیږي طالبانو ویلي چې دوی به د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وکړي خو افغان امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې کلکې تیاری نیول شوي دي د افغانستان د دفاع نگران وزیر اسدالله خالد وایي
دوی پروګرام دا و چې حد اقل درې ښار په افغانستان کې ونیسي خو نه یوازې داسې کوم پیشرفت نه لري د دوی مراکزو ته ورغلي بندیخانې متې کړي
او د جوهري انرژي نړیوالې ادارې ویلي چې ایران د خپلې جوهري لوزنامې خلاف اقدامات پیل کړي دي د ایران صدر حسن روحاني بیا هم پر امریکا غږ کړی چې پر ایران د فشار کم کړي اوس هم بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د امریکا پر وخت د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سرمشریزې غونډې ته وینا وکړي او تمه ده چې زیاتره زور به یې د کشمیر پر موضوع وي بل پلو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي وایي د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ تعلقات مخ په ښه کېدو دي او هغه خوشبینه دی چې کېدای شي د سیمې پر مهمو مسئلو پرمختګ وشي شاه محمود قریشی د زیارت یا پنځمې پورس په امریکا کې د وی او ای خبريالې مارګریټ بشیر ته وویل لتیر کال رئیس د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې بیرته تازه بڼه نیولې او خواله پکې راغلې دي قریشی له وی او ای سره په مرکه کې زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې له امریکا سره نږدې همکاري کوي په افغانستان کې به سبا د خالی اشنبه پورس صدارتي انتخابات وشي د انتخاباتو لپاره کلک امنیتي تیاری نیول شوې دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې یاماموتو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د انتخاباتو له ګډوډولو څخه دې ډډه وکړي ښاغلي یاماموتو د وی او ای آشنا ټي وي سره په مرکه کې وویل چې هغه د نهي یا سه شنبه په ورځ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب په اړه خبرې کړې دي یوناما په یو اعلامیه کې هم د خاغل یا ماموت له قوله لیکل شي هغه یوې غونډې کې د ملګرو ملتونو په اساسیتوب یو وار بیا پر طالبانو غږ کړی چې په ټاکنو کې د رای ورکوونکو او ملکیانو خوندیتوب ته پام وساتي خو طالبانو له وړاندې په یو اعلامیه کې د را روانې خالي شنبه د ورځې د ټاکنو د ګډوډولو خبرداری ورکړی افغان امنیتي چارواکي بیا پر خلکو غږ کوي چې په بې غمه زړه دې د رای مرکزونو ته ولاړ شي او انتخاباتو کې د برخه واخلي ځکه د دوی په وینا کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي په نړۍ کې د جوهري پروګرامونو د څار دپاره د ملګرو ملتونو خاصه اداره وایي چې ایران د یورانیمو د غني کولو دپاره له پرمختلليو سنټرفیوژونو څخه کار اخیستل پیل کړی دي چې دا د نړۍ له قدرتمنو هیوادونو سره د ایران د لوزنامې خلاف ورزي ده د جوهري انرژي نړیوال ادارې یو رپورټ چې خبري رسنیو ته په لاس کې ورغلی وایي چې ایران خپل نتنز نومي ایټمي مرکز کې د پرمختلليو سنټرفیوژونو استعمال پیل کړی دی بل اړخ ته د ایران ولسمشر حسن روحاني د زیارت یا پنځشنبه په ورځ له امریکا وغوښتل چې د زیات فشار اچولو پالیسي دې بدل کړي ځکه د په وینا پر ایران د فشارونو سیوا کول به د مذاکراتو امکان نور هم لمنځه یوسي هغه بیا ټینګار وکړ چې تر څو امریکا پر ایران لګول شوی پابندۍ لري نکړي تهران به مذاکراتو ته حاضر نشي د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان سعودي عرب ته د پاتریټ میزایلونو یو بسته څلور د رادار سیستمونه او شاوخوا 200 پوځیان لیږي څو د نورو هوایي حملو په وړاندې د سعودي عرب هوایي دفاع پیاوړي کړي د پینټاګان ویاند جاناتن هوفمن د زیارت یا پنځمې په ورځ وویل چې د دغو وسلو او ځواکونو استول به د سعودي عرب د بنیادي پوځي او غیر پوځي جوړښتونو په ساتنه کې رغنده رول ولوبوي جاناتن هوفمن زیاته کړی چې که ضرورت یې پیښ شي نو د پټریټ میزایلونو دوه نورې دستې او همداشان د ټاټ په نامه یو بل پرمختللی دفاعي سیستم به هم سعودي عرب ته انتقال کړي. امریکا په داس حال کې سعودي عرب ته د دغو ځواکونو او وسلو د لیږلو خبره کوي چې څو ورځې مخکې د سعودي عرب د تیلو پر مرکزونو د ډرون بریدونه وشول او د امریکا او سعودي چارواکو یې پړه پر ایران واچوله. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی و پس له څو ورځو د زیارت په ورځ واشنگټن ته راستون شو او د هغه چا پر خلاف یې سختې خبرې وکړې کوم چې د اوکراین له صدر سره یې د ده ټلیفوني خبرې رسوا کړې وي. د اوکراین له صدر سره د ټرمپ جنجالي ټلیفوني خبرو په واشنگټن کې سخت غبرګونونه راوپارول او ډیموکراتانو په کانګرس کې د صدر ټرمپ د مواخذه کولو رسمي تحریک پیل کړ. ډیموکراتان په دې قهر دي چې صدر ټرمپ ولې د اوکراین له صدر څخه غوښتي چې د امریکا د پخواني نائب صدر جو بایدن په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د استخباراتو مشر کانګرس ورغلی او د هغه چا په اړه یې معلومات ورکړي چې د ټرمپ د ټلیفوني خبرو قصه یې اول راپورته کړه. او دا و د دې ساعت خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یام خراغلی دا وی دی ریډیو دا تاسو مغاګل واشنگټن ناوړی د یادونې وړ غنم چې نن ماخام د جمعې ورځې په ماخام د پاکستان پر وخت البته دلته په امریکا کې د ملګرو ملتونو په سرمشریزه غونډه کې به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وینا واوروي. موږ به د دې وینا مهم ټکي له تاسو سره په خپلې ماخامنۍ خبرونه کې شریک کړو او په دې برخه کې زموږ ځانګړی خبری پوښښ مه هیروي. او سم راځو تفصیلي رپورټونو ته. په افغانستان کې نن سبا د خالی یا شنبه په ورځ صدارتي انتخابات ترسره کیږي. طالبانو ویلي چې دوی به د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وکړي خو افغان امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې کلکې تیاری نیول شوی دی. د افغانستان د دفاع نگران وزیر اسدالله خالد سره د ویو ای آشنا ټی وی یو مرکه کړې ده چې لنډی سه ساسو پام راګرځو.
طالبانو د ټاکنو نه دوه میاشتې مخکې د بریدونو ګواښونه کول او په دې ترڅ کې ځینې بریدونه هم وشول چې خونړي وو. تاسو خپل مسؤلیت څه فکر کوئ تر اوسه څنګه ادا کړی دی؟
د طالبانو په تهدیدو کې اوس کوم پټه خبر نه ده. هغوی له تاسو سره هم تماسونه نیسي او دوی غوښتل چې د الفاتح د عملیاتو په اعلان سره د دوی پروګرام دا و چې هدی اقل درې ښاره په افغانستان کې ونیسي. خو تر اوسه نه یوازې داسې کوم پیشرفت نه لري که کوم ځای کې څه تغییر هم راغلی هغه په څو ساعتو کې بیرته کور سوی ده. برعکس ډېر ځایونه یې له لاسه ورکړي لکه څنګه چې تاسې په جریان کې یاست. د موږ عملیات له دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته ولاړو او د دوی مراکزو ته ورغلي بندیخانې متې کړي او په سلګونو تنه بیګونه یوادوال لا د امنیتي ارګانو منصوبین چې دوی سره بندیان وو هغه له بنده راخلاص شوي.
نړیوال ځواکونه تاسو سره په دې البته د انتخاباتو د امنیت ساتلو برخه کې څومره مرسته کوي؟
هغوی له موږ سره تعهد لري همیشه یې راسره په هر حالت کې مرسته کړي او د انتخاباتو په حصه کې هم راسره واضح تعهد لري. په هر ځای کې چې موږ ضرورت ووینو د دوی هوایي ځواکونه او هر څه چې دي موږ په کار وي دوی راسره مرسته او کومک کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل چې په څلورو ورځو کې زر تنه طالبان وژل شوي دي او دا د ګډو هڅو یوه نتیجه وه چې د افغان ځواکونو او د ایتلاف ځواکونو ترمنځ سرسره شوي. دا پوځي عملیات به تر کله دوام وکړي او فکر کوي چې د سولې د خبرو په وړاندې به یو خنډ ونه ګرځي؟
که څه د دې توانایي لرو له دښمن نه ډېر ځایونه نیولي دي خو د موږ باور په دې داسې د وینې د تویېدو د بندېدو لپاره باید موږ د صلح خبرو ته لاړ شو. او لومړی پیشنهاد هم د افغانستان حکومت کړی. موږ بیا هم په طالبانو دا غږ کوو چې د سولې خبرې ومني، د واقعي سولې لپاره هڅې وکړي، تر څو چې نور دا غمیزه په دې وطن کې ودرول شي. نه هغه سوله چې هغه نه ټول تشویش دی او نوي جنگ د زیږېدو ولري، نه هغه سوله چې په هغه کې د شلو کلو هغه لاسته راوړنې چې لرو هغه له لاسه ورکړو.
واشنگتن ڈی سی ناوی د جوهری انرژي نړیوالې ادارې ویلي چې ایران د خپل جوهری لوزنامي خلاف ورزي پیل کړې ده. د ایران صدر حسن روحانی بیا هم پر امریکا غږ کړی چې پر ایران دی خپل فشارونه کم کړي. په دې هکړه پام وکړئ د نوشیروان قلندر رپورت.
ایرانی صدر حسن روحانی د ملګرو ملتونو د غونډې په وخت د یو شمیر هیوادونو د مشرانو سره د خبرو اترو په وخت په خپل هغه خبره ټینګ ولاړ دی چې د صدر ډانلډ ټرمپ سره ملاقات نه وړاندې غواړي باید امریکا په ایران لګول شوی بندیزونه لری کړي. اگر چې حسن روحانی د ملاقات کولو نه انکار نه دی کړی، کوم چې په عمومي توګه د ملګرو ملتونو د غونډې په موخه کیږي. دا خبرې حسن روحانی د فرانسوي صدر ایمانوئل مکرون، د جاپان وزیر اعظم شینزو آبے او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات په وخت کړې دي. حسن روحانی په دا وخت په ډاګه کړی چې رابطې روانی دي. د زیارت په ورځ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو د ملاقات په وخت نوموړي حسن روحانی په امریکا زور راوړلو چې په ایران د زیات فشار راوړلو پالیسي دې ختم کړي شي، ځکه چې دغه پالیسي د خبرو اترو امکانات نور هم لري کوي. حسن روحانی د امریکا سره په مستقبل کې د خبرو اترو په اړه ویل چې د نوې لغواړي چې غني خبرې بیا نشي پیل کېدلې، خو په دې موخه ستصدیق هم نشي کولی. د زیاته کړه امریکایان تر اوسه په زړه پالیسي روان دي، یعنی په نورو ټکو کې دا چې امریکا غواړي چې د فشار له سبب ایران خبرو اترو تراشي، نو دی وایي چې دې سره به خبرې نور هم لری لاړې شي. ایرانی صدر وویل چې کومه پالیسي امریکا خپل کړې ده نو د بده مرغه دغه یو غلطي ده، باید د فشار زیاتولو پالیسي بند کړي شي، او په دې خبره زور راوړلو چې د خبرو اترو منطق او وجوهات لټولو پالیسي د خپل کړي شي. حسن روحانی وویل چې ایران ته د مطلوبه باور ورکړي شي چې خبرو اترو اړخ تراشي. حسن روحانی په دا وخت دا خبره هم وکړله چې ایران د امریکا سره نوې لوزنامې ته هم رسیدلی شي، کوم چې وا د کال 2015 د اټمی لوزنامې نه بیلوي، خو وايي باید د دغه لوزنامې په ټولو جزئیاتو وروسته عمل وشي. صدر ډانلډ ټرمپ تیر کال د ایران سره اټمی لوزنامې نه وتلی، خو نور غټ طاقتونه برتانیا، فرانس، جرمني، چین او روس تر اوسه د کال 2015 په لوزنامې د ایران سره په ځای ولاړ دي. حسن روحانی ویل چې دا به د هر چا په ګټه وي چې ایران ته دا اونه ویلی شي چې خپل بیلستیک میزایل پروګرام دی هم د خبرو اترو میز ته راوړي. دوی ویل چې د صدر اوباما د انتظامی سره شو خبرو اترو کې د تهران میزایل پروګرام د اټمی لوزنامې برخه نه و. دوی ویل چې امریکایان او یورپی هیوادونه په خپل باندې د دوی مخالف سعودي عرب په شمول د منځنی ختیځ په هیوادونو میزایلونه خرڅوي، او څنګه چې دوی د ایران په گاونډي هیوادونو وسله خرڅوي باید د ایران لپاره هم د خرڅولو لار خلاصوي. د ایرانی صدر دا خبرې یو ورځ وروسته له هغې مخې ته راغلی دی چې د په واشنگټن تور لګولی چې د نړیوال سمندري ډاکوتوب عمل هم د ایران خلاف د بندیزونو سره تړل کیږي. امریکا دغه ګام په داسې حال کې پورته کړی دی چې د ایران معیشت د سخت فشار د لاندې دی، او د نوي بندیزونو د لارې د چین هغه شپږ کمپنو باندې هم جرمانې لګولي دي چې د ایران سره د تیلو خرڅولو او اخیستلو کاروبار کوي. دا وخت د اټمی لوزنامې نه د امریکا د وتلو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی دی، او ایران هم د اټمی وسلو لپاره خپلې هلې ځلې جاری ساتلې دي. حسن روحانی یو ځل بیا د سعودي عرب د تیلو په کارخانو د بریدونو منلو نه انکار کړی دی، او سعودي عرب ملګرو ملتونو ته بلنه ورکړې ده چې دوی د راشي او جاج دی واخلي چې دغه میزایلونه د کومې خوا داغلي شوي دي. امریکا، فرانس، جرمني او برتانیا هم د دغه بریدونو ذمواري په ایران چوي. حسن روحانی ویلی دی څوک چې په ایران د بریدونو تور لګوي باید ثبوتونه هم راوړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ چې د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی او بیرته واشنگټن ته ستون شوی او د هغه چا پر خلاف یې سختې خبرې کړي کوم چې د اوکراین له صدر سره یې د ټلیفوني خبرې رسوا کړې وي. د اوکراین له صدر سره د ترامپ جنجالي او ټلیفوني خبرو په واشنگټن کې سخت غبرګونونه راپارولي او په کانګرس کې د ډیموکراتانو دخوا د هغه پر خلاف د مواخذه کولو رسمي تحریک هم پیل کړی دی. په همدې حال کې د امریکا د استخباراتو مشر کانګرس ته ورغلی او دغه چا په اړه یې معلومات ورکړي چې د ترامپ د ټلیفوني خبرو قصه یې اوله راپورته کړه. محمد عالمگیر له نور جزئیات سره.
د امریکا کامی استخباراتي ادارې نېشنل انټيليجنس موقتی مشر جوزف مګوایر کانګرس ته ویلي په هر قدم یې د قانون پالنه کړې ده. په ښاغلي جوزف نیوکی کېږي چې د هغه تن شکایت ته پټولو هڅه کوله چا چې ویلیو صدر ترامپ ته قانون سرغړونه کړې او هم دغه تورونو په اساس ته کانګرس ډیموکرات اکثریتي ګوند د صدر د مواخذه یا د امپیچمنت په کاروای لاس هم پورې کړو. د کانګرس مخابراتو کمیټې ته خپل پیشه کې جوزف مګوایر ویل د صدارتي اختیاراتو پر وړاندې کې د سره د اختیار نه و چې دغه شکایت یې عام کړی وي. د یو ایس نېشنل انټيليجنس موقتی ډایرکټر با د کانګرس پس د امریکا سېنات ته هم پیش کیږي. د امریکني کانګرس مخابراتو کمیټې د پیشې وړاندې هغه شکایت هم په ډاګه کړي کوم کې چې په صدر شکایت شوی چې حکومتي وسایل یې د خپل سیاسي ګټو لپاره په کار کړي. په یاد شکایت کې د دې کوون کې سرکاري افسر لیکي د خپل سرکاري چارو پوره کولو په وخت ماته علم او شو چې یو شمیر امریکني سرکاري چارواکي او د امریکا صدر هڅه کوي چې د کال 2000 امریکني صدارتي انتخاباتو کې یو خارجي هیواد په لاس باندې مداخله وکړي او د دې کار لپاره صدارتي ماڼۍ پکاروي. په شکایت کې لیکل شوی چې صدر ترامپ ذاتی وکیل روډي جولیانی په دې ټوله کیسه کې لټول وړاندې شامل دي او د امریکا ستر سرکاري وکیل ویلیام بار هم په دې کې لاس لري. شکایت کې دا هم ویل شوی چې وایټ هاوس یا صدارتي ماڼۍ بیا دا هڅه هم کوله چې په دې اړه معلوماتو ته رسائی بند کړي چې خلکو ته دا ونه رسی. په شکایت کې ویل شوی د وایټ هاوس چارواکي د صدر ترامپ یوکرین صدر سره 13 جولای میاشت کې ټلیفوني تماس په وخت په لهوهده ذاتی ګټو لپاره استعمالولو پر سر ډیر اندیښمن وو. د امریکني صدارتي ماڼۍ وایټ هاوس دغه شکایت رد کړي او وایي د شکایت کې د اوریدلې خبرو او بیا د لا د اخبار ریپورت شکل ورکولو بیرته سکوټل نشته. په کانګرس کې په دې اړه د اورونې په شروع کې د کمیټې چیرمن ایډم شیف ویل دا شکایت تر دې وخته لټول غټ ثبوت دی چې د امریکا صدر خپل پورته سوګند سره غداری کړی ده. خغلی شیف ویل په دغه تماس کې د یوکرین صدر هم هڅه کوله چې صدر ترامپ ته ځان نږدې کړي او د صدر جواب د منظم جرم نه کم نه وو. د یوکرین صدر سره 13 جولای کې د خپل ټلیفوني خبرو په وخت باندې صدر ترامپ خپل یوکرینی سیال څخه غوښتلی وو چې د امریکا پخوانی نائب صدر جو بایدن په اړه تحقیقات شروع کړي. صدر ترامپ دریز اختیار کړي چې په ټلیفوني تماس کې څه غلط نه دیکړي. کله چې دغه شکایت خپور شو صدر ترامپ په خپل یو ټویټ کې ویل ډیموکراټان غواړي چې ریپبلیکن پارټي د منځه ووسی او په ریپبلیکن غړو یې غږ وکړو ځان مضبوط کې هیواد مو په داو لګېدلې. په امریکا کې دا نوی سیاسي لانجه تیرونه هغه وخت شروع شو کله چې کامی استخباراتي ټولنه کې یو نامعلوم کس شکایت خبرونه خپاره شول. په صدر شکایت کوونکي تن د انټيليجنس انسپکټر جنرال سره رابطه وکړه او خپل شکایت یې درج کړو. انسپکټر جنرال دغه شکایت ډیر ستر او سنجیده بولی. د امریکا سپینې ماڼۍ د تیر شروع پر ورځ دغه ټلیفوني تماس جزئیات خپاره کړل. ډیموکراټان وایي خپاره شوي جزئیات د دوی دغه شکونه نور کوي چې صدر د امریکا بهرنۍ تګلاره د خپل سیاسي ګټو لپاره پکاروله خو صدر په ځان لګېدلې دا تورونه ردوي. د یوکرین صدر ولادمیر زیلنسکی سره د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په ترڅ کې د خپل ملاقات په وخت د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویل یوکرین سره د پخوانی نائب صدر او اوسنی صدارتي څوکې امیدوار جو بایدن په سر سودا نه دکړي چې ته تحقیقات وکړو زه به ګټه درکم. صدر ترامپ وایي هغه د بډو رشوتونو خلاف د یوکرین د هلو ځلو مرسته کوي او د امریکا پخوانی نائب صدر جو بایدن او د غزوی هانټر خلاف یې نور تورونه هم لګول. د رواني اونۍ په سر کې صدر ترامپ دا اعلان هم کړو چې یوکرین لپاره امریکایي فوجي امدادو درولې ځکه چې صدر غنی نور یورپی هوادونو په پرتلا امریکا یوکرین سره ډیر کوي. د یوکرین صدر سره خپل ټلیفوني تماس کې صدر ترامپ د یوکرین د صدر نه دا هم غوښتلی وو چې د هغه ذاتی وکیل روډي جولیانی او د امریکا ستر سرکاري وکیل ویلیام بار سره د تماس ونیسي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د فارن پالیسی مجلې د پاکستان او هند په اړه یو مضمون خپور کړی دی چې د نړیوالو مطبوعاتو د کتنې په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
د هندوستان د ولقی لاندې د کشمیر د هندوستان لخوا د آئینی حیثیت د ختمولو وروسته چې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د کم توجن حالات راولاړ شوي دي، عالمی مطبوعات برابر په دې باندې رپورټونه، مضمونونه او تجزیې خوري. د امریکې په آنلاین خریدونکو مجله فارن پالیسی کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د موجوده توجنو حالاتو په حق له د هندوستان د یو نامتو صحافي د شیوام ویج یو تفصیلی تجزیاتی رپورت خور شوې ده. د رپورت سرخط ته د هندوستان او پاکستان خلک جنگ ولی غواړي. شیوام ویج فارن پالیسی میگزین کې د چاپ شوی خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې عالمی مطبوعاتو د سویلي ایشیا د دوه لویو ایټمی طاقتونو یعنی هندوستان او پاکستان ترمنځ د اختلافاتو خبرونه یو ځل بیا خورول شروع کړي دي، خو په دې لړ کې مطبوعات یو سیستا خیال نه کوي او داسې د دواړو ملکونو په خلکو کې د تیرو جنگونو ډیر تت او معمولی یاداشت دي. بېشکه چې نن ورځ د هندوستان او د پاکستان په خلکو د قوم پرستۍ جذبات ډیر غالب دي او د دې جذباتو د لاسه دواړه ملکونه خپلو کې خکرونه ارمولې شي. په هندوستان کې د اتیوشتو کالو د عمر خلق د درمیانه عمر خلق یادیږي. په نورو الفاظو کې د هندوستان د کل آبادۍ نیم په نیمه خلق د کال 1991 نه پس پیدا شوی دی. د پاکستان د درمیانه عمر د خلکو عمر د هندوستان د هغې نه هم کم دی، یعنی دا 40 کاله یادیږي. په دې لحاظ سره د پاکستان د کل آبادۍ نیم په نیمه خلق د کال 1995 نه پس پیدا شوی دی. فارن پالیسی خپل رپورٹ کې د دواړو ملکونو د درمیانه عمرونو د خلکو د ذکر کول وضاحت داسې کړی دی چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ په کال 1999 کې د کارګل کم جنگ شوی دی. دغه وخت د دې درمیانه عمر خلک یا خو ډیر کم عمره وو او یا اډو پیدا نو. په دې خلکو کې به ډیرو خلکو ته د کال 2001 په دسمبر کې نوی ډیلی کې د هندوستان په پارلیمان شوی تراګر حمله هم یاد نوي. فارن پالیسی لیکي چې هندوستان او پاکستان کې به د کال 1950 د جنگ په خپلو سترګو د لیدلو ډیر کم خلک ژوندي وي او په دې حساب د دواړو ملکونو د درمیانه عمر خلک خواړو پیدا نو. دې خلکو یقینا چې د کال 1901 جنگ هم نه دی لیدلی، په کم کې چې هندوستان د مشرقي پاکستان نه د بنگلادیش په جوړولو کې د یاغي بنگالیانو امداد کړی و. شیوام ویج فارن پالیسی کی چاپ شوی خپل رپورٹ کی لکھی چې د دواړو ملکونو تر منځ د شبو دریو جنگونو نه ناخبره د دواړو ملکونو د نیم نه زیات خلک د حقیقی جنگ د تباکن اثراتو نه ناخبره دي، کم چې د دواړو ملکونو په معیشت او د فوجانو په خاندانونو پریوتې وو. د دواړو ملکونو ظلمی کلونه په خپل خپل ځای په دې خبره بریتونه تاوي چې د دوی ملکونه ګینه ایټمی طاقتونه دي. دواړو ملکونو خو په کال 1998 کې ایټمی تجربه په دې خیال کړی وي چې د ایټمی میزایلونو په موجودګۍ کې به دواړو ملکونو کې یو ملک هم د یو مکمل جنگ شروع کولو زړه نشي کولی. خو د بدقسمتۍ خبره دا ده چې د دواړو ملکونو قوم پرسته میډیا د جنگ نغارو غږولو را داسې زور ورکړی دی لکه چې دا هم ورته د کرکټ لوبه ښکاري. دې میډیا او نورو حالاتو د دواړو ملکونو خلک خپلو کې یو چک چک کولو ته تیار کړی دي. فارن پالیسی لیکي چې په کال 1991 کې د هندوستان په امداد د بنگلادیش جوړېدو نه پس پاکستان هندوستان له د داغ ورکولو پالیسۍ اختیار کړي دي. په دې پالیسو کې د پاکستان یو پالیسی ترهګرۍ له وده ورکول دي، د کمې په ذریعه چې پاکستان هندوستان پیزوانی ساتلی دی. پاکستان په دې لړ کې جهادي ډلو له تربیت ورکول او د پولي پورې غاړه هندوستاني پنجاب او کشمیر ته د دوی د لیږلو عمل برابر جاري ساتلې دی. هم دغه وجه ده چې ډېر هندوستانیان د کال 1915 د کال 1911 او د کال 1999 جنگونه په هندوستاني قام راغلي مصیبتونه او مشکلات نه تصور کوي، بلکې د کال 2008 په ممبئی کې شوې ترهګر حملې د درې واړو جنگونو نه زیاتې سنگینی او غمجنې ګڼي. په کال 2018 کې د پیو د څېړنې د ادارې د عوامي رایې خیال معلومولو تر مخې د هندوستان 6% خلک پاکستان یو عامه خطره ګڼي، خو 3.5% خلک یې ډېره سنگینه خطره تصور کوي.
امریکا پر یورپی هیوادونو زور اچولی څو هغه نارینه او ښځې چې له داعش سره د یو ځای کېدو په موخه له یورپ څخه شام ته تللي وو او د داعش له ماتې وروسته اوس شام کې قیدي دي، هغوی د بیرته اړوندو یورپي هیوادونو ته منتقل کړي. خو د شام ډیموکراتیکو ځواکونو سیاسي چارواکو چې د امریکا ملګري ګڼل کېږي وایي یوازې به هله د دغو خارجي جنګیالیو سپارلو ته حاضر شي چې اول هغوی په شام کې د خپلو تیرو جرمونو له امله عدالت ته ودرول شي. نصیر کاکړ نور حالات وړاندې کوي.
د امریکا دا هڅې چې اروپایي هیوادونه د پسملاسي توګه هغه نارینه او ښځې بیرته خپلو هیوادونو ته بوزي چې د داعش وسلوالې ډلې په لیکو کې جنګېدل، په غیر متوقع توګه د امریکا ملاتړ لرونکي قواوو له مقاومت سره مخ شوي دي. د شامی ډیموکراتیک ځواکونو د سیاسي څانګې چارواکي وایي دوی به په زرهاو دغه خارجي وسلوال له هغه وروسته پرېږدي چې د دوی په ضد په شام کې د جنایتونو مقدمه وچلول سي. د شامی ډیموکراتیک شورا یو مشر الهام احمد د چهارشنبه په ورځ واشنگټن کې د خبریالانو او پوهانو د یوې ډلې سره په خبرو کې وویل دوی غواړي چې په خپله سیمه کې ورته سزا واوروي چې دوی له سزا څخه ونه تښتي او موږ په دې ټینګار کوو. دغه شورا وایي چې دا وخت د دوی په ولکه کې 2200 خارجي داعش وسلوال او 6000 نور وسلوال هم دي چې د شام اوسیدونکي دي. د مارچ په میاشت کې د شام په باغوز سیمه کې د داعش د آخري مضبوط مرکز لړنګې دو وروسته زیاتره زندانی وسلوال په داسې بندیخانو کې ساتل کیږي چې له سکولونو څخه جوړ شوي یا بیا په عارضي توګه د دغه مقصد لپاره جوړ کړل شوي دي. خو امریکایي چارواکو د دغه زندانونو د ماتېدو د تکراري هڅو خبرداری ورکړی او ویلي دي وضع تلپاتې نه ده. الهام احمد چې دی به ترجمان له لارې خبرې کولې دا منلې ده چې د دوی زندانونه داسې نه دي سنبال چې تر اوږدې مودې د داعش وسلوال پکې وساتل سي. هغې وویل جرمونه زموږ په سیمه کې او زموږ د خلکو په خلاف سوي دي او که زموږ په سیمه کې ورباندې مقدمه وچلول سي نو دا به معلومه سي چې موږ انصاف کوو. هغې دا هم وویل چې یوازینۍ لاره دا ده چې دغه وسلوالو باندې د نړیوال عدالتونو له لارې مقدمې وچلول سي او دغه عدالتونه دې د شام په هغو سیمو کې پرانیستل سي چې د امریکا او ایتلافیانو تر کنټرول لاندې دي. خو امریکایي چارواکو له تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې او ټینګار کوي چې هیوادونه دې نه یوازې خپل وسلوال بیرته بوزي، بلکې د هغوی ښځې، بچیان او د کورنۍ نور غړي دې هم بیرته بوزي چې پاتې سوي دي او یا بیا له داعش سره یو ځای دي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د ترهګرۍ ضد رابطه کار سفیر نیتن سیلز د چهارشنبې په ورځ نیویارک کې د ملګرو ملتونو د غونډې په مهال یو شمېر غونډو کې وویل د دغه وسلوالو بیرته خپل هیوادونو ته د یوه مؤثره څارنې، بیرته بحالۍ او په ټولنه کې بیرته د یو ځای کېدو له اقداماتو څخه ستنېدل به دا باوري کړي چې دغه خطرناکه خلک به بیرته د جنګ ډګرونو ته ستانه نه سي. د امریکا اندازه ده چې د شامی ډیموکراتیک ځواکونو په ولکه کې تر 2000 زیاتو خارجي جګړه مارو سره سره او 2000 نور ښځې، ماشومان او د کورنیو غړي هم دي چې د بې ځایه خلکو په کامپونو لکه د شمال ختیځ شام په الهول کامپ کې بندي. نیتن سیلز وویل ځینې هیوادونه لکه کزاکستان، مراکش او شمالي مکدونیا باید د دې هڅو لپاره وستایل سي چې خپل وسلوال او د هغوی کورنۍ یې بیرته بوتلي. الهام احمد وایي دوی ځینې ځایي داعش وسلوال خوشي کړي هم دي، خو دا کار یې له هغه وروسته کړی چې کامي مشرانو ورته ضمانتونه ورکړل. هغې وویل عراق باید د خپلو ژمنو د پوره کولو لپاره غوره کار وکړي او هغه لسګونو زره داعش وسلوال دې بیرته ستانه کړي چې عراقیان دي او عراقي کډوال دې هم بیرته بوزي. تیر اونۍ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ډیری هیوادونو او په خاص توګه د اروپایي هیوادونو په اړه ناهیلي ښودلې و چې خپل هغه وګړي بیرته نه اخلي چې له داعش سره یو ځای سوي وو.
ریډیو دغه سارنی درې سات خبرونه پام دی پای ته ورسېدله. په څو شېبو کې به پام دی سبو باندې د مشال ریډیو خبرونه پیل شي. خلاص